یو استودیو غرمنی خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خرغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې مو د سر موضوع دا ده چې امریکا د روان 2020 کال په مخه له افغانستان سره خپل 1 میلیارد ډالر مرسته کم کړې ده. دغه اعلان بیګا شوې ده ورسره له هغه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له افغان ولسمشر اشرف غنی او پخواني اجرایي رئیس عبدالله سره پرون په کابل کې وکتل. نور مهم مسایل هم لرو. د همو رچې د کرونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي په هدف ته نړۍ په سطحه له 1.5 میلیارد وګړو غوښتنه شوې چې په کورونو کې پاتې شي. د هر څه تر خبرونو وروسته خبرونه لومړی له فریبا ظاهر اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وروسته له دې چې هڅو یې د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره نتیجه ورنه کړه اعلان وکړ چې امریکا له افغانستان سره په مرستو کې 1 میلیارد ډالر کموالی راولي. وسلوالو طالبانو تېر شپه د بدخشان ولایت پر مایمای ولسوالۍ حمله وکړه او د دې ولسوالۍ ځینې برخې ونیولې او د روغتیا نړیوال سازمان وایي کورونا وایرس یا کووید 19 اوس تقریبا د نړۍ هر ګوټ ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وروسته له دې چې هڅو یې د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره نتیجه ورنه کړه اعلان وکړ چې امریکا له افغانستان سره په مرستو کې 1 میلیارد ډالر کموالی راولي. پومپیو له کابل څخه تر ستنېدو وروسته په یوه بیان کې وویل چې متحده ایالات له افغانستان سره د راتلونکي 2020 میلادي کال په مرستو کې هم تر 1 میلیارد ډالر پورې د کموالي راوستو او د نورو مرستو د کمولو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو او پروژو بیا کتنې ته چمتو دی او همدارز د افغانستان لپاره د مرستندو هیوادونو پراتلونکو نړیوالو کنفرانسونو کې پر خپل ژمنو به هم بیا غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له کابل څخه د ستنېدو پر مهال په قطر کې دمه وکړه او هلته یې د طالبانو د مشر مرکچي ملا برادر په ګډون د طالبانو له چارواکو سره وکتل. د افغانستان ولسمشر مانی تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مایک پومپیو او د روسي خبرو په اړه څه نه دی ویلي خو د عبدالله عبدالله لخوا چې ځان د ټول شموله حکومت مشر ګڼي په یوې خبرې سوي اعلامیې کې راغلی چې په هر ډول شرایطو کې له افغانستان سره د امریکا متحده ایالاتو د مرستو او همکاري منندوی دی او زیاتوي چې د دې هیواد همکاري د ملي ګټو او سولې راوستلو په برخه کې د افغانستان خلکو ته ځانګړی اهمیت لري. وسلواله طالبانو تیر شپه د بدخشان ولایت پر مایمای ولسوالۍ حمله وکړه او د دې ولسوالۍ ځینې برخې ونیولې. د سیمې اوسیدونکو په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال ته ویلي چې د مایمای ولسوالۍ په لمنو کې اوس هم درنې جګړې روانې دي. سیمه ایز چارواکي خبرداری ورکوي چې که اضافي ځواکونه سیمې ته ونه رسیږي نو د دې ولسوالۍ سقوط ناممکن نه دی. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري ازادي رادیو ته ویل چې طالبانو له نوسای ولسوالۍ څخه پر مایمای حمله کړې او اوس د دې ولسوالۍ په یو شمېر لیر پرتو سیمه فالدی. خوشاغلی نظری وایي چې د دوړ خو ترمنز جګړه دوام لري. د بدخشان د والی ویاند ویل په جګړه کې طالبانو ته تلفات اوښتي خودش میره په اړه یې څه ونه ویل. طالبان هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندوز امنیه قمندانۍ وایي چې د وسلوالو طالبانو په ډزو 3 کسان وژل شوي دي. پیښه تیر ماښام د کندوز ښار خان آباد بندر ته تیر مسوي ده. د کندوز د امنیه قمندانۍ وایند هجرت الله اکبری پرون تر پیښې وروسته ازادي راډیو ته ویل چې په وژل شوو کې 2 پولیس دي.
یک نفر سرباز پولیس ملی و یک نفر سرباز پولیس محلی با یک نفرم از افراد ملکی به شهادت رسیده و همچنان یک نفر افراد ملکی دیگر هم مجروح شده است. البته پولیس در ساحه حضور یافته و بررسی هم جریان داره.
اکبری زیاته کړې چې وژل سوی پولیس په یو رکشا کې روان و چې اوربندې ډزې وسوې او حمله کوونکي له سیمې تښتېدلې دي. وسلوالو طالبانو د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. زموږ اخلاص د راډیو ری د روغتیا نړیوال سازمان وایي کورونا وایرس یا کووید 19 اوس تقریبا د نړۍ هر ګوټ ته رسیدلی دی. د دبلیو ایچ او عمومي مشر تیدروس ګبریسوس پرون دوشنبه په جنیوا کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل
مور دن 300,000
د وی دبليو ایچ او ته د نړۍ له تقریبا هر هیواد څخه د کووید 19 د څباندې 300,000 پیښو راپور ورکړل شوی دی. د خوشینونکو مسله ده د ناروغي په چټکۍ سره خپرېدو ده. د کورونا 100,000 پیښې د وایروس خپرېدو په لومړي وښ په تو ورځو کې ثبت شوی، 100,000 نور پیښې په یو لس نور ورځو کې، او 100,000 نور پیښې په وروستیو څلور ورځو کې. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس د مړو شمیر 14,000 ته رسیدلی دی، او په دې وایروس اخته کسانو شمیر له 3,16,000 څخه اوښتی دی. د چک حکومت د کورونا وایروس خپرېدو د مخنیوي په هدف لګول سوي محدودیتونه تمدید کړل. حکومت وایي د خلکو پر تګ راتګ به د اپریل تر لومړۍ نیټې محدودیت برحاله وي، او د پرچون پلورنې دوکانونه به تړلې وي. د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر یین هماچک پرون دوشنبه په یو کنفرانس کې وویل د اوسنیو اصولو له مخې به رستورانتونه هم تړلي پاتې وي. د وی موږ موافقه وکړه چې د حکومت لخوا ټول اضطراري اقدامات به د اپریل میاشتې تر لومړۍ نیټې تمدید کیږي. په چک جمهوریت کې په کورونا وایروس تر 1,200 ډېر کسان اخته دي، او یو تن په دې ناروغۍ مړ شوی دی. او د ارمنستان پارلمان د حکومت د هغې طرحې ملاتړ وکړ چې له مخې یې قرنطین سویو او جلا ساتل سویو کسانو ته د سرغړونې په صورت کې د بند سزا ورکول کېږي. د کورونا وایروس د خپرېدو د سوکه کولو لپاره دغه مقررات د روغتیایي چارواکو لخوا پیشنهاد سوي وو. دغه لایحه چې ملي شورا په ابتدایه بڼه درې ورځې مخکې تایید کړې وه، پرون دوشنبه تصویب سوه. د ارمنستان حکومت تېره اونۍ د یوې میاشتې لپاره د بیړني حالت اعلان وروسته هغو کسانو ته جرمې وټاکلې چې له ټاکل سوي اصولو سرغړونه وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. د ازادي راډیو په غرمنی خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې امریکا د روان 2020 کال په مخاله افغانستان سره خپل 1 میلیارد ډالر مرسته کم کړې، او ویلي دي چې په 2020 کال کې هم همدغه کار کوي. دغه اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وروسته له هغه ورکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون له افغان ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله سره وکتل، او په خپل بیان کې وروسته وویل چې دا مشران د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي دي. دا مو د سر موضوع ده. په دې اړه باندې له یو کارپو خالد پښتون سره هم غږیدلی وو. هغه د دغه مرستو د کمیدو د اغیزو په اړه وایي.
سزا یې 15 میلیون انسانانو ته ورکړه، ځکه دغه پیسې په حقیقت کښې د هغو خلکو د رفاه او د ژوندانه د بهبود په خاطر استعمالېدلې.
له افغانستان به نور راپورونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په موضوعګانو کې اورئ چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د نړۍ په سطحه له 1.5 میلیارد وګړو غوښتنه شوې چې په کورونو کې پاتې شي. د امریکا پر یو په درېیمه برخه ایالتونو کې په خلکو یو لړ محدودیتونه لګول شوي دي. تر پایه سره پاتې شئ. د پروګرام دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمني خپرونې ته ځانګړې ده. رازو لمړی مطلب ته. امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره د 2020 کال په مخه خپل 1 میلیارد ډالر مرسته کم کړې، او ویلي دي چې په 2021 کال کې هم همدغه کار کوي. د دغې مرستې د کمیدو علت دا ښودل شوی چې د افغان ولسمشر اشرف غني او پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د یو ټول شموله حکومت په جوړولو باندې موافقه نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په هغه صورت کې په دغه پریکړې باندې بیا کتنه کوي چې افغان مشران سره جوړ راشي. اکرام الله اکرام، په دې اړه یو راپور چمتو کړی. د افغان چارواکو د غبرګون هڅه د غبرګون اخیستو هڅه هم کړې ده چې هغوی په دې اړه باندې څه وایي. نو ښه ده چې اکرام ته غوږ شو.
مننه سنګزی صاحب، لکه تاسو چې وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې اعلان وروسته چې سکل بل افغان حکومت سره په خپلو مالي مرستو کې 1 میلیارد ډالر کموالی راولي، که څه هم افغان حکومت لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسمشرې ماڼۍ سره چې موږ اړیکه ونیوله، دوی وویل چې په څو شیبو کې به په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. خو په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر غني سیال عبدالله عبدالله د دفتر له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې کابل ته خغلی پامپیو سفر د روان سیاسي بحران د حل په برخه کې یو فرصت رامنځته کړ، خو په اعلامیه کې راغلی دی چې له دې فرصت سره ګټوانه خستل شو. د اعلامیه په حواله چې مایک پامپیو په افغانستان کې د سیاسي بحران د عاجل حل په برخه کې د امریکا د حکومت پیغام د افغان حکومت مشرانو ته ورساوه، دغه شان په اعلامیه کې د امریکا مرستې د افغانستان د ملي ګټو د ټینګښت او دغه شان د سولې په برخه کې د افغانانو لپاره مهم یاد شوې دي. او ستانګزی صاحب په اعلامیه کې د سیاسي بحران د وتلو لپاره په خبرو اترو باندې ټینګار شوی دی او ویل شوی دی چې باید خبرې اترې د دې بحران د حل لپاره خبرې اترې جریان پیدا کړي. لکه وړاندې چې تاسو ویل، تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو افغانستان ته په یو ناڅافي سفر راغی، که څه هم ظاهرا مایک پامپیو د ولسمشر محمد اشرف غنی او پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د روان سیاسي کړکیچ د حل هڅه وکړه، خو د دواړو مشرانو ترمنځ کوم جوړجاړی ونه شو. له همدې کبله امریکا افغانستان سره پر خپل مرستو او اړیکو باندې په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چې په دې اړیکو او په مرستو باندې بل سره غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دا هم راغلی دی چې د امریکا حکومت په دې خبره ډیر خوشاله دی چې افغان مشران د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي دي. اعلامیه زیاتوي د افغان مشرانو دا ناکامي د امریکا ملي ګټو ته ګواښ پیښوي، او له همدې کبله امریکا په لومړي ګام سکل د افغان حکومت سره خپل مالی مرستو کې یو میلیارد ډالر کمواله راولي. لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل، مایک پامپیو چې کله د کابل نه مستون شو او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا برادر سره وکتل، ته خبري اعلان ته ویل چې دا پریکړه هغه وخت اخیستل کېدلې شي کچرته افغان سیاسي مشران په خپل کې یو جوړجاړی ته ورسیږي. پراتونکو 2021 کال کې هم په دې اعلامیه کې د یو میلیارد ډالرو نورې مرستو کمولو غوښ هم شوې ده، او دا هم ویل شوې دي چې په نورو برخو مرستندوی کانفرنسونو کې به هم پر خپل مالی مرستو باندې امریکا سره غور وکړي. یو بل مسله چې په اعلامیه کې ورته اشاره شوې ستنځي چې بغا د امریکا ویل شوې دي چې امریکا د هغو پوځي عملیاتو ملاتړ نه کوي چې د سیاسي موخو لپاره کارول کیږي، او نه هم د هغو مشرانو ملاتړ کوي چې دغه عملیاتو امر ورکوي، او د هغو کسانو ملاتړ هم نه کوي چې د موازی حکومت خبره کوي او د موازی حکومت درمنځ کولو هڅه کوي. په افغانستان کې روان سیاسي کړکیچ د تیرو ولسمشریزو ټاکنو له پایلو لیلان وروسته رامنځته شوی دی چې تر دې دمه هم
ډیره مننه اکرام الله اکرام ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی دی چې د 2000 کال په مخه افغان حکومت سره خپل یو میلیارد ډالر مرسته کموي، او په 2021 کال کې هم همدغه نیت لري. او علت یې دا ښودل شوی چې ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي دي. دا چې د دغه مرستو کمښت د سمدستي لپاره په افغانانو باندې څومره تاثیر کوي په عامو خلکو باندې، په دې اړه مو د سیاسي او پوځي چارو له یو کارپو خالد پختون سره خبرې کړي. هغه وایي د امریکا د مرستو کمولو ډیر زور عام ولس ته ورزي. له خغلی پختون سره اجمل تورمان مرکه کړي ده.
په ډیر تاسف سره وایم چې د افغانستان د خلکو امید زشت زیاد دیر بود و امریکی دو وزارت خارجی در اتک چه غصو رود صدا آوازه و چه و غط مل مردی بلاخره شاغلی پمپیو کابل تا تیر ورز را ورسیدی، او دا دوارو مشرانو پا ناست سره پا تعصف سره دا ناست پا اخیر که دا مایوسی پا حالت که چه دا موضوع حل نسوله، دا حل لارو تا پیدا نسوله، یو طرف دا غصه مخالفت اعلان که یا دا غصه رد دوه اوی پا مملکتی لکی، او دا تا غصه سم دلاسه دا یو میلیارد دلار کمک سشکال او یو میلیارد دلار پر کال د افغانستان د حکومتو د بهیر ته کټ کمې کړې چې هغه په پاکت د افغانستان هغه ستونې فقرات تشکیلوي د اقتصادي او یا د ځینو بسازي پروژو. متاسفانه چې دا کار باید مشرانو په دوو موجوده مشرانو خصوصا د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی څخه چې هغه پر قدرت ناست دی، هغه باید دې موضوع د پاره د حل لار پیدا کړې وای، ځکه د افغانستان 5 میلیونه انسانانو په دې کار کې سزا ولیدله. جنجال او د ریاست جمهوری تګ او راتګ د دې دوه کار دی، لیکن سزا یې د افغانستان ملت ولیدله.
تاسو په نظر باندې ډیر زور به عام ولسته ورسیږي؟ بلې،
په دې کې هېڅ شک نشته. خو ما درته وویل چې سزا یې 15 میلیون انسانانو ته ورکړه، ځکه دغه پیسې په حقیقت کښې د هغو خلکو د رفاه او د ژوندانه د بهبود په خاطر استعمالېدلې. او هغوی
که چېرې جوړجاړی وشي، یا جوړجاړی 15 کاله ملي وحدت حکومت هم و، دوام یې وکړ، نتیجه او کړنې تاسو ولیدې، آیا کوم جوړجاړی وشي بیا هماغسې حکومت رامنځته شي، نو دا به د خلکو په خیر وي؟
زه نه پوهېږم چې هغه کښې موږ کوم لوی تاوان وکړي. د بینلمللي جمعیت موږ سره ملګری وه، کومکونه را روان وه، 50% بودیجه بینلمللي جمعیت ته میلوله، ملي اردو، ملي پولیس، امنیت، ملي په خپل قوت سره پر ټولو مسایلو باندې حاکم وه. زه نه پوهېږم چې دغه د ستونزې مشکل په کوم ځای کښې و چې دوی دغه ستونزې نن ورځ د افغانستان پر مخ باندې هره ورځ وهي. دا خلک اصلي ستونزه خو دا ده چې اوس تېزه شوله، وخت چې یو طرف د مملکت نارامه وي، بل طرف د مملکت خوشحاله وي. آیا په دغه حالت کښې موږ د دې حکومت څه د خوند واخلو؟ زه خو فکر کوم چې ابدا دا کار امکان نه لري.
په دغه اعلامیه کښې یو بل ځای راغلي چې امریکا به د هغو عملیاتو نه ملاتړ نه کوي چې د سیاسي اهدافو په موخه ترسره کېږي. هدف د دې نه څه شی دی د دغه برخې نه؟
ښه، خو دلته مسله دا ده که خدای نه کړه اول خو خدای دې وکړي چې دې موضوع ته حل لار پیدا شي، ځکه هېڅ افغان په دغه موجوده حالت کښې په دغسې یو جنجالي بحران نه دي خوشحاله. خو زه فکر کوم د دې خبرې هدف دا دی که د دوی خپله تر مابین خپل منځني اختلافات په وجود راځي، هغه امریکا په هغه مسایلو کښې خپل ځان نه اچوي. طبیعي ده دا کار پخوا هم یې کار کاوه، دوی په داخل د ملک کښې د خپلو حکومت تر مابین چې کوم جنجالونه راځي، بینلمللي جمعیه په هغو مسایلو کښې ځان نه اچوي. هغو دپاره باید دوی د حل لار پیدا کړي.
د سیاسي او پوځي چارو کارپو خالد پښتون چې ویل د امریکا د مرستو کمښت به ډېر زور له عام ولسو باسي او ډېر تاوان به عام خلک وکړي، هغه وویل ښه وه چې افغان مشران سره جوړ راغلي وای.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوسام خان محمد سیند د اقتصاد نړۍ خبرونه وای.
د افغانستان د متشبسینو بورد وای افغان سوداګرو د سپین بولدک او تورخم بندرونو د بندېدو له امله سلګونو زره ډالره زیان کړی ده. د دغه بورد رئیس رحمالدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل په سپین بولدک بندر کې 1,503، په کراچۍ بندر کې 4,000 او په تورخم بندر کې 1,503 پر موادو بار لارۍ ولاړې دي.
تقریبا مدت 15 میشه که بند است. په یک روز فقط 150 موتر میوره کوه ملبت خراب شده بود، اجازه داده بود پس بند شده.
په ورته وخت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له پاکستاني چارواکو سره د دغې خونې او افغان حکومت خبرې روانې دي چې شته ستونزه حل کړي. سپین بولدک له تورخم وروسته له پاکستان سره مهم سوداګریز بندر دی چې د زرګونو پلیو مسافرو له تګ راتګ سربیره پرې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه هم ترسره کیږي. د میدان وردګو ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي دغه ریاست د باغ لرونکو د اقتصادي ودې په هدف د دغه ولایت پر باغ لرونکو 1,200 میوه لرونکي نیالګي ویشلي دي. د دغه ادارې مسؤول ولید احمد تسل ازادي راډیو ته وویل په دغو نیالګیو کې د مڼو، بادامو، زردالو، شفتالو، ناک او ګیلاس نیالګي شامل دي. ښاغلی تسل وایي د دغو نیالګیو 50% لګښت د کرنې وزارت او 50% یې بزګرو پر غاړه اخیستی ده.
اصلاح درخت است، یک جیره 4,080 افغانۍ قیمت اصلیش است و ما این را به 2,050 افغانۍ بعد حق توزیع میکنیم.
ښاغلی تسل وایي تر اوسه 1,200 جیری به ځمکه 1,400 باغ لرونکو ته ورکړل شوی او د حمل د میاشتې تر پای پورې به دا 2,000 جیری به ځمکې ته ورسیږي. د ښاغلي تسل په خبره دغه لړۍ د هوت له 15 پیل شوی او د حمل تر پای پورې به دوام وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلېږي، یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 55 پوله، یوه یورو 2 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومنه 4 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ روپۍ 590 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 403 افغانۍ.
داول آزادی رادیو څو اقتصادي خبرونه.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې ده. د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د نړۍ په سطحه له 1.5 میلیارد وګړو غوښتنه شوې چې په کورونو کې پاتې شي. د امریکا متحده ایالتونو په یو پر درېیمه برخه ایالتونو کې په خلکو یو لړ محدودیتونه لګول شوي دي. د ازادي رادیو د خبر مرکزي څانګې په حواله صالح محمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف پرون د نورو اقداماتو ترڅنګ د نړۍ په بیلابیلو برخو کې له خلکو غوښتنه وسوه چې په کورونو کې پاتې شي. د امریکا متحده ایالاتونو تر چین او ایټالیا وروسته دریم هیواد دی چې ډیر کسان په کرونا وایرس پکې اخته دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې په امریکا کې په کرونا وایرس تر 6400 زیات کسان اخته دي او د مړو شمیر پکې 610 ته رسیدلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO پرون خبرداری ورکړ چې کرونا وایرس په چټکۍ په خپرېدو دی. د دغه سازمان عمومي مشر تدروس ادهانوم ګیبریسوس وویل لا هم د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي امکان سته. د امریکا په ټولو سیالتونو کې چې د وګړو شمیر یې 1.5 میلیونه کسانو ته رسیږي او دا د امریکا د نفوس شاوخوا نیمایي برخه جوړوي، په کور کې د خلکو د پاتې کېدو سپارښتنه سوې ده. خلکو ته ویل سوي یوازې د خوراکي موادو، درو درملو یا نورو ضروري موادو ترنیولو په هدف تګ راتګ کولی سي. د امریکا په سطحه په کرونا وایرس د څه باندې 1/4 برخه مړینې په واشنگتن ایالت کې ثبت سوي دي. دا وروستی ایالت دی چې حکومت پکې پر کورونو د خلکو د پاتې کېدو امر صادر کړی دی. کالیفورنیا بل ایالت دی چې کرونا وایرس سخت ځپلی او چارواکو یې د کرونا وایرس د ناروغانو د شمیر له زیاتېدو سره د روغتونونو د 50,000 اضافي بسترونو غوښتنه کړې ده. په نیویارک کې هم دا وایرس ډیر خپور شوی او د اخته کسانو شمیر پکې 40,000 او 850 ته رسېدلی او 150 کسان یې په نتیجه کې مړه شوي دي. دغه ایالت هم د هوا د تصفیې د ماشینونو، ماسکونو او نورو طبي تجهیزاتو د مرستې غوښتنه کړې ده. د امریکا په ټولو سیالتونو کې دغه تازه محدودیتونه په دسل کې لګول کیږي چې د امریکا د ونډو بازارونه په ټیټېدو دي. هلته په کانګرس کې د $2 تریلیون په ارزښت د اقتصادي ژغورنې د لایحې پر سر ځکه لانجه روانه وه چې مشرانو جرګې د دې لایحې مخه نیولې وه. خو د مشرانو جرګې ډیموکرات رهبر چک شومر وویل مشرانو جرګه ښایي نن سه‌شنبه دغه لایحې ته چې مخې نیول سوې وه رایه ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې یوې غونډې ته ویلي کانګرس باید د مشرانو جرګې لایحې ته هغه څه چې لیکل سوي رایه ورکړي. بلخوا د خزانې فدرال ادارې اعلان کړی چې د $1,000,000,000 په ارزښت مالی مرسته به د وړو کاروبارونو ادارو ته ورکړي څو دوی وکولی سي خپلو هغو کارکوونکو ته چې له کورونو کارونه کوي معاشونه برابر کړي. په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1.5 میلیارد وګړو ته سپارښتنه سوې چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په کورونو کې پاتې سي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کرونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
اوس هم اجمل تورمان ته غوږ دو چې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وایي.
ویسا نا دولتی ورځپاڼې خپل سرمقاله ته دا نوم ورکړی دی، پومپیو د جان کیری په رول کې. په سرمقاله کې وړاندې راغلی پرون بل اخره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کابل ته راغی ترڅو د جان کیری ماموریت ترسره کړي او د ولسمشریزو انتخاباتو لانجې حل کړي. د سرمقاله لیکوال لیکلي پومپیو پرون له دواړو ولسمشر غنی او عبدالله سره بیلابیل ولیدل او بیا ګډ هم سره کېناستل، خو د سرمقاله لیکونکي په خبره د خبرو جزئیات خپاره نه شول او داسې ویل کېږي چې ګډه غونډه دواړو په مسکاو بدرګه کېده، هغه شان چې د 2016 کال تر جوړجاړي وروسته چې د غنی جانکيري او عبدالله یو تلپاتې تصویر ترې پاتې دی. خو ویسا بیا په خپل یو بل مطلب کې لیکلي چې دا غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیګا شپه د دغه غونډې د بې نتیجې اعلانېدو په غبرګون په خپله اعلامیه کې وویل چې افغانستان سره خپل 1 میلیارد مرسته کمه کړې ده. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا کابل ته د پمپیو د سفر په اړه لیکلي یو شمیر مغرضو کړیو د ښاغلي پمپیو راتګ ته دا رنګ ورکړی چې ګنی د 2014 کال په څیر به یو ځل بیا امریکا د افغانستان نظام سره وویشي او عبدالله چې بیا هم د ټاکنو پایلې نه مني په نیم حکومت کې ورګات کړي. خو سرمقاله لیکونکي لري چې افغان ولس دا ځل د خپل منتخب ولسمشر نه دا تمه نه لري او نه هم د دې لپاره په ټاکنو کې برخه اخیستې. هیواد لیکلي دا نظام د ټول ملت نظام دی او په دې کې هر څوک او هر ډله په خپل وړتیا کار کولای شي او دا اعلان د لوړې په مراسمو کې ولسمشر هم کړی دی. آشیس ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د عامې روغتیا وزارت سپارښتنو ته باید پاملرنه وشي. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په کورونا وایروس د اخته کسانو د شمېر د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی دی او دا ایجابوي چې زموږ حکومت هم لکه د نورو هیوادونو د حکومتونو په څیر دې برخې ته تدابیر جدي کړي. ورځپاڼه ټینګار کوي چې د هرات او کابل په شان ګڼ مېشتي ښارونه باید تعطیل شي.
د هلمند لوی جغرافیه کې که بهرنی ځواکونه ووځي آیا افغان سرتیری د ولایت امنیت ساتلی شي؟ اوس چې امریکا او طالبان د سولې په اړه باندې یوې موافقې ته رسیدلی دي او په یو بل بریدونه نه کوي، د همدې موافقې له مخې د افغان ځواکونو مسؤلین وایي په سرتیرو یې په بېساري ډول بریدونه ډیر سوي، خو طالبان نه دي توانېدلي سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. په دې اړه نور جزئیات له الیاس دایی اورو.
د طالبان او امریکایي پلاوي ترمنځ د تیرې فبروري میاشتې پر 9 نیټه د سولې داسې توافقنامه وسوه چې یو پر بل به بریدونه نه کوي او د ورکم تر څنګ به د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو زمینه برابرېږي. تر دغه توافقنامې وروسته په هلمند کې پر افغان ځواکونو د طالبان په بریدونو کې په داسې حال کې زیاتوالی راغلی دی چې امریکایي هوایي ځواک چې د 2016 میلادي کال پر مهال د افغان سرتیرو په ملاتړ فعالیت پیل کړی و، نور پر طالبانو هوایي بریدونه نه کوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي دا د امریکا سره د طالبانو د سولې تر توافقنامې وروسته پر افغان ځواکونو د بریدونو لویه څپه ده، خو والی په ډاډ وویل چې د افغان ځواکونو سره د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د هوایي ملاتړ د نشوالي سره سره طالبان په خپلو لویو بریدونو کې نه دي توانېدلي په هلمند کې کومه سیمه تر خپل ولکې لاندې راولي.
د دوی دغه پیشبیني دا وه چې موږ که وکولای شو په دغه او لاس پنځله سورځي کې د هیواد یو س زینت خپل تصرف لاندې راولو او بلاخره خو د دې تاسو په جوته معلوم شو چې د زمنګ ملي او امنیتي دفاعي ځواکونو سرتیری بریدملان ساتمنان او همدارنګه زړور افسران او قوي قمندانان او مدبر رهبری په خه تدابیر سره د دشمن ټول هغه پلانونه او پروګرامونه چې د هیواد په کچه درلود خاصتا د هلمند پر ارتباط د ماتې سره مخ شو.
د روان میلادي کال د فبروري د 9 وروسته چې طالبانو او امریکایي پلاوي پر دې چې یو پر بل به بریدونه نه کوي هوکړه وکړه، خو امریکایي ځواکونو همدا روان میاشت تایید کړه چې دوه ځلې د افغان ځواکونو په ملاتړ د طالبانو هغه کسانو ته په هوایي بریدونو کې مرګ ژوبله اړولې ده چې په نهرسراج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو د ډله ییزو بریدونو په حال کې وو. په هلمند کې د 215 میوان کل اردو کمانډان ډګر جنرال ولی محمد احمد زی وایي د دوی سره په دې ولایت کې میشت امریکایي ځواکونه د طالبانو د حملو بهیر څاري او امکان لري د طالبانو د بریدونو له امله زموږ هوایي ملاتړ له سره پیل شي.
دا د خارجانو کور نه دی، نه د خارجانو ملک دی، دا زموږ کور دی او موږ الحمدلله په خپل مټ باندې توانېدلی یو بیا هم دې تعزیر چې د خپل ملک دفاع وکړو. د هلمند په لشکرګاه د بوس په زوم کې هغه یو ډېر یو وړه کراګا و چې هغه یو مرکز د امانګي و، هغه کې کوم داسې قوي کمی نظامي تجهیزات نه و چې موږ په هغو باندې په دې باندې اتکا کړی وای چې دا به زموږ حمایا کې جنګي حالت کې یو مرکز و. هغه انتقال سو او د هلمند د وتو په عقله باندې تر اوسه کوم خاصه فیصله نه ده سوې، ته قوي بیزونه سته.
احمد زیول که څه هم د طالبانو سره د امریکایي پلاوی په توافق کې د اورکم پر مراد ټینګار سوی دی، خو کتونکي وایي برعکس بریدونه ډیر سوي دي. اما داسې ښکاري چې په ښارونو او ګڼ میشتو سیمو کې د طالبان په بریدونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. په هلمند کې چې یو وخت د نږدې 3000 افغان سرتیرو تر څنګ شاوخوا 40000 بهرني سرتیري په امنیت ساتنه او ګرغونو بوخت و، اوس اله 2000 ثابت وسلوال پوز چې پولیس او د عامه نظم ساتونکو هم پکې شامل دي هر ورځ د طالبانو سره په درنه جګړه بوخت دي. د میوند کل اردو کمانډان جنرال احمد زی وایي دوی سولې ته ژمن دي ځکه دا د خلکو غوښتنه ده، خو که طالبان په بریدونو کې کموالی رانولي دوی هم مجبور دي چې په تهاجمي عملیاتو لاس پورې کړي.
همیشه تاسو شاید الواسي د مخالفین د خوا څخه دغه سلغړونه سوي ده او موږ اوس فعلا هم په هغه دفاعي حالت کې یو او مکمل دیت منتظر چي لوړ مقامات ته ملک په سطح باندې صحیح ہدایت کی مش کامل یو خاص آمادگی لو
پہل مند کی جگڑا پداس حال کی زور اخلی چی د طالبانو سره د سولې تر توافق نامې ورسته د امریکایي ځواکونو هغه واړه گروپونه د دې ولایت د مرکز لشکرګاه څخه ووتل چی د خپل هوایی ځواک او افغان ځکنی سرتیرو سره ځینې عملیات او بریدونه همغږی کول. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:00 بجې دی. فریبا ظاهر به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي. تر هغه وروسته د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام مه هیروئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وروسته لدی چې هڅوی د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره نتیجه ورنکړه اعلان وکړ چې امریکا له افغانستان سره په مرستو کې $1 میلیارډ کموالی راولي. پامپیو له کابل څخه تر ستنېدو وروسته په یو بیان کې وویل چې متحده ایالات له افغانستان سره د راتلونکي 2021 میلادي کال په مرستو کې هم تر $1 میلیارډ پورې د کموالي راوستو او د نورو مرستو د کمولو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو او پروژو بیا کتنې ته چمتو دی او همداراز د افغانستان لپاره د مرستندوی هیوادونو راتلونکو نړیوالو کنفرانسونو کې پر خپل ژمنو به بیا هم غور وکړي. ولسمشر مانی تر اوسه د پامپیو په دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د عبدالله له خوا چې ځان د ټول شمول حکومت مشر ګڼي په یوې خبرې سوي لمه کې راغلي چې په هر ډول شرایطو کې له افغانستان سره د امریکا متحده ایالاتو د مرستو او همکاریو منندوی دی او زیاتوي چې د دې هیواد همکاري د ملي ګټو او سولې راوستلو په برخه کې د افغانستان خلکو ته ځانګړی اهمیت لري. په دې لمه کې د شغل عبدالله له قوله لیکل سوي دی چې په دې سفر سره د افغانستان د بحران د حل لپاره یو فرصت رامنځته سو، خو استفاده ترې ونه سوه. وسله والو طالبانو تېره شپه د بدخشان ولایت پر مایمای ولسوالۍ حمله وکړه او د دې ولسوالۍ ځینې برخې ونیولې او د ارمنستان پارلمان د حکومت دغې طرحې ملاتړ وکړ چې له مخې یې قرنطین سوي او جلا ساتل سوي کسانو ته د سرغړونې په صورت کې د بند سزا ورکول کېږي.
یا د ژوند شتمنۍ
د لوی او مهربان الله پنامات ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله مند ایم روغ جوړ خوشاله رم اوسئ او د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه مینوالو په دې خبرونه کې چې نن مو د کورونا ناروغي پاړه ټاکلې ده، نو کولی شي تاسو هم د موږ سره په خبرونه کې اړیکه ونیسئ او کچری پوښتنې لري خپلې پوښتنې هم مطرح کړئ. له موږ سره په خبرونه کې ډاکټر صاحب فرید الله عمری چې د انتنی ناروغي یو متخصص دی حقوقي بوله موږ سره ووسی او د تاسو پوښتنو ته سوالونو ته ځواب ورکړي. د اړیکې شمیرې دی 0999 40 43 او 0978 22 15. د پدې ورسته یو کې دا چې د کورونا ناروغي ډیره سوي ده او خصوصا په افغانستان کې هم نن لاس پیښې نور هم ثبت شوې چې په ټوله کې البته 40 پیخې کیږي او دغه پیخې په هرات، بادغیس، سمنګان، بلخ، کابل، کاپیسا، لوګر، غزنی، زابل، دایکندي او قندهار ولایت کې ثبت شوې دي چې دوه موارد په کابل کې او د دې ترڅنګ 240 نور مشکوک کسان هم شتون لري کې دي چې په دوه منځ کې هم البته ځینې موارد ووسی. نو هیله ده چې تاسو هم په خپلو ځانونو باندې پام وکړئ او دا چې د کومو غذاونه استفاده وکړئ، ځانونه څنګه البته په کورونو کې قرنطین کړئ یا څنګه کولی شئ په کورونو کې پاتې شئ، په دې اړه به ډاکټر صاحب نه ډېر زیاتې پوښتنې ولرو. د یو شخص قرنطین کېدل په کور کې او دا چې کله په کور کې قرنطین کېږي کوم موارد باید په نظر کې ونیسي او کوم موارد باید په نظر کې ونیول شي او د دې ترڅنګ د کومو شیانو څخه استفاده وکړي او کوم خواړه وخوري او د دې ترڅنګ ځینې نورې پوښتنې شته چې له ډاکټر صاحب نه به وپوښتو. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر. په خیر اغلی خبرونه ته
مننه. دا د شیزه هم په خپل نوبت سره خپل نیکی هیلو سلامونه د آزادۍ محترم رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم او په دې هیله چې روغ او جوړ او صحتمند اوسئ.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. عمری کچیری په سر کې په دې اړه راته ووایاست چې د کورونا ناروغۍ البته مخ په روانه ده او همدغسې جریان لري چې ډېری هیوادونه یې نیولي دي او د دې تر څنګ افغانستان ته هم بالاخره راورسېده او ما چې هم کوم امار ترلاسه کړي دي لس تنه نن په دغه ناروغۍ باندې اخته سوي دي او په دې اړه راته ووایاست چې یو شخص یا یو څوک څنګه کولی شي خپل ځان په کور کې قرنطین کړي او کوم موارد باید په نظر کې ونیول سي.
او ډېره مننه دا ډېره ښه پوښتنه ده. هغه کسان چې مثلا د خپل ځان قرنطین کوي یا د نورو وګړو سره د په تماس کې وي چې هغه بلخصوص د چین مملکت یا د هند یا د ایران راغلی وي او همدارنګه د کرونا ناروغۍ لري یا د هغې تر څنګ د هغو وګړو سره چې د کرونا ناروغۍ هغې درلوده د هغې سره په تماس کې وي دغه نور وګړي دې کوشش وکړي چې په کورو کې مثلا خپل دوستان خپل ځانونه قرنطین کړي. یعنې قرنطین په دې معنا باندې چې هغه د کوره د بهر نه وځي، که چیرې بهر هم وځي هغه شرایط ځان لري چې وروسته په هغې باندې خبرې کوو. د کور په داخل کې دی باید کوشش وکړي دا کسان چې ادا خپل وخت یو ماسک واچي په ځانګړي اتاق وي او همدارنګه دې چې د هغه کاشوغې پنجه او ګلاس څخه استفاده کوي سره د ماسک هغه با ځانګړي ګوښي وي دی ته او کوشش وکړي دی چې د دخانیات او سګریټو نصور او همدارنګه نور عملونه لري دې څخه استفاده کوي ډېر نه باندې نه وځي او هغه د شخصي مثلا نور چې په تشناب کې په کوري لکه ځان پاک او پیساب شو صابون او شامپو کې ساده شوم باید ګوښي وي دی لپاره او دوی د ډېر کوشش وکړي چې د یو متر فاصله څخه نږدې باید نورو وګړو ته نو په دې حالت کې دی کولای شي چې هم خپله روغتیا او هم د نورو وګړو روغتیا وژغوري.
بله ډاکټر صاحب، یو نفر مثلا فکر وکړي چې په همدغې ناروغۍ باندې اخته دی نو هغه د دې لپاره چې نور په دې باندې اخته نشي په کور کې باید کوم موارد په نظر کې ونیسي؟ تاسو مخکې دې ته اشاره درلوده چې یو متر نه باید ورته نږدې نشي، د قاشوغ، پنجې، روی پاک، شامپو، د دو ټولو مواردو نه چې یو بل کس ترې استفاده کوي هغه باید ترې استفاده ونه کړي. په افغانستان کې موږ دغه سې کورنۍ لرو چې په یو وطاق کې 15 نفره 4 نفره یو ځای ویده کیږي یا په یو کور کې ژوند کوي، نو دوی څنګه کولای شي چې ځان قرنطین کړي؟
دا هم ډیره ښه پوښتنه ده. خو دغه وګړي چې مثلا په کور کې قرنطین کوو، اول به روش په عمومي صورت سره دغه وګړي په درې کټګورۍ باندې ویشو. یو هغه کسان دي چې مثلا د نورو ناروغانو سره دی کانټاکټ لري، یعنی هغه د کرونا ناروغۍ د لور دی کانټاکټ لري، دوی قرنطین کوو. یو هغه کسان دي چې دوی صحي وضعیت ښه دی، لیکن د کرونا ټیسټ یې مثبت راغلی دی، یعنی دوی د کرونا ناروغۍ لري. دا کسان دي. یو هغه کسان دي چې مطلقا یعنی شوري مختل دی، حیاتي علائم مختل دي، هغه په روغتونونو کې قرنطین کیږي او بسر کیږي. نو دغه وایي چې کله موږ په کور کې قرنطین کوو، اې دې باید لومړی قدم کې زموږ هدف معلوم شي دا کوم ناروغ دی. اې دې تست مثبت راغلی دا باید قرنطین شي. په هغه صورت کې اې دې د کورنۍ څخه خواهش کوو، اې دې د کورنۍ څخه هیله کوو چې هغې لپاره حداقل یو اتاق او یو تشناب ورته ګوښي کړي، که چیرې تاسو خبره به بیا هم مشکل ولري، یعنی چې دوی بسته فامیل د یو اتاق څخه استفاده کوي، یعنې دې ته لاسرسی دی ونه لري چې یو ګوښي تشناب او ګوښي کوټه د ناروغ لپاره آماده کړي. په هغه صورت کې د په اکثریت لویو ولایتو کې د عامې روغتیا محترم وزارت روغتونونه ورته مختص کړي دي. د هغې سره د پیسو باندې مراجعه وکړي روغتیایي مرکز ته، نو هغې دغه سهولت ورته په روغتون کې برابرولی شي، اګر چې د کسان د روغتون بستر کول ته هم ضرورت نه لري. نو په هغه صورت کې که دوی مشکل ولري، نو په هر روغتون ځای مراجعه وکړي، هغه دوی ته هغه دقیق آدرس ورکوي. د بېلګې په ډول په کابل کې د افغان جاپان روغتون بله په دې کې زه فکر نه کوم چې د کسان د بستر وي خو کچیر د ستونزه ولري په کابل کې حتمان د دې لپاره هغه شرایط معیقي او د بستر کې یلته.
بله مننه ډاکټر صاحب، د تاسو پوښتنو تبوبې هم راشو او د تاسو ځوابونه به واورو، خو اوس به هم اوریدونکو ته وخت ورکو چې اوریدونکو څه پوښتنې لري. تاسو په لاین کې اوسئ، اوریدونکو لري اخلو. بله سلام، وخت په خیر. جوړ په خیر، سات مخه دی.
وعلیکم السلام مرسل جان، نیکی سلامونه احترامات تاسو ډاکټر صاحب ته، د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته مفشر منیت کوم.
ډیر زیاته مننه ورور، مهرباني. کومه پوښتنه مو درلوده؟
مننه ژوند دی وکړه ډاکټر صاحب، څنګه دا پوښتنه ده چې یو کس په کورونا اخته وي، څنګه کولای شو موږ د دې ژوند پیژنو او چې د مر دروختنه پورې رسوا هغه کوم لازمې اچاږي چې موږ د سره تر سره کاو. بل ډاکټر صاحب ته دا پوښتنه سپارون، دا رئیس چې زه یم کله زما در دا پزې دا مړي وبل در راځه فرصت به سره در دي، خدای نه کړ دا تاسو د ماتو چې زه خو کورونا نه منولې.
بله ډیر زیاته مننه ورور، چې خدای چې مو خپل ځانونه قرنټین کو او یو ځای ګوخه وسو ترڅو چې ډاکټر صاحب تاسو ځواب درکړي او تاسو هم پریپوشي چې واقعا البته قرنټین کولو ته ضرورت لري یو کنه. ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته درځو ورور. مو پوښتنه لودا وای، څنګه موږ پوښو چې یو نفر په دغه ناروغي باندې اخته سوی؟ لمړی پوښتنه ای داوه.
بل او د ورته تاسو ډیر ښه پوښتنه وکړلې، دوره ډیرې ښه پوښتنه چې اکثریت زموږه اوریدونکو دې مشکل سره مخامخ وي. هغه کسان مثلا چې په کور کې یو مشکوک ناروغ، یعنی په دې باندې مشکوک کیږي چې کله شي دا د کرونا خطرناک وژونکو ناروغي ولري ورته پیدا کیږي، خدا نه خواسته نوول خدای ته معلوم نه ده که بیا هم چې په دې باندې مشکوکیږي، بیل کوشش وکړي چې د هغه امبولانس ته زنګ ووهي. مثلا د کچیرې په کابل کې وي، د کابل کابل امبولانس سره دی اړیکې ټینګې کړي، نو دوی به ورسوي. خو کچیرې مثلا دا سهولت موجود نه وي، دوی دې هغه پرایویټ یا د شخصي ترانسپورت څخه استفاده کولی شي، یعنې شخصي موټر څخه. خو هغه کسان یا هغه وګړي چې دغه ناروغ ته موټره پورې انتقالوي، په شمول د ډرایور، دوی باید ماسک ولري او ادې تر څنګ ډیر کوشش وکړي چې خوله په خوله د ناروغ سره کې نه ني، حداقل یو متر فاصله ځنه ونیسي. او ادې تر څنګ دې کوشش وکړي چې پیشبان هم ولري، که چېرې پیشبان هم ونه لري، دا په عادي دسکش تیبي دسکش چې په عامه اصطلاح سره وایو، دا حتمان شته مري. نو هغه باید پلاسو باندې وي او دا ناروغ باید انتقال کړي ورسته د هغې څخه چې د هغه روغتیايي مرکز ته راسي. اوس د عامې روغتیا وزارت ټول روغتیایي مرکزونو ته عام پوهاوی ورکړی دی. د بیلګې په ډول مثلا کله یو موټر کې تاسو سره مشکوک ناروغ راځي، هغې ډرایور ته هم عام پوهاوی ورکوي چې وروره سترګو توره تا په دې موټر کې مشکوک ناروغ راوړی دی. نو دا موټر به په کلورو باندې لیکنې وي، هغه د کلورو طریقه ډېره ساده او اسانه ده او په هر ځای کې پیدا کیږي. د هغې معلول بورخی چې مثلا په څه رقم باندې تاسو 0.5% کلورو معلول جوړولی شي او موټر به دا پښ کوي او هغه نور وګړي به خپل لاسونه پاک مینځي. لیکن هغه وګړي هم مشکوک شول د کوم ناروغ سره چې ته هغه روغتیایي مرکز پورې تللی دي او دغه ناروغ را سوالی دی، دا هم مشکوک شول. دا به هم ادا د دې ټیسټونه منفي هم دي، څوارلس ورځې لپاره به په خپلو کورونو کې ځان قرنټین کوي. قرنټین په دې مفهوم ده کېدای شي زموږ دوستان دې له سي مسیج واخلي چې دا قرنټین څه مره، فقط په کور کې به ځان ساتي، نور وګړو سره خلک غېږ ما ورکوي، لاسونه ما ورکوي، مخ کولول ما ورسره کوي، حداقل یو متر فاصله واخلي. لکه مخکې چې ویل خپل شخصي وسایل دا ګوښي کوي ځنې، نو په دوه صورت کې به هم د ناروغ مشکل حل وي، د روغتیایي مرکز پورې سي او هم به دې مشکل حل وي. او دې تر څنګ دا غوړ چې پښتنه وکړه چې مو د پوز څخه اوبر دي، نه د سترګو توره، هر څاله پوز نه چې اوبر شي یا تبه ولري یا ټوخی وش ټوخی ولري، دا په دې معصوم نه ده. خدا نه خواسته چې دا کرونا په خطرناک واجی.
بله
دلته یو لړ نور ناروغي هم شتون لري چې په لومړي کې د کرونا ناروغي با د هغې څخه بیل شي یا تشخیصی تفریقی شي، چې هغه ناروغي لکه زکام عوام اصطلاح باندې سینو بغل او نور ویروسی ناروغي، دا به تشخیص تفریقی شي ورسره د منفي خواته راشي چې کیدای شي کرونا. په دې صورت کې هم دا دې ډیر کوشش وکړي کچیر د خپل شخصي ضد هم مراعات کړي، به د بیلګې په ډول چې پاسه هم په دې باندې خبرې کوو، خپل ځان به ګوښه کوي، چاته به لاس نه ورکوي، خپل اول به نه کوي. او دې تر څنګ چې کله د کور د کوټې نه بند راوځي د ماسک څخه به استفاده کوي او همدارنګه د ډېر تاکید چې کېږي د لاسو په مینځلو باندې حداقل د شل ثانیو لپاره به خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره مینځي. که چېرې دوی د هنډراپ یا د نوې مایع چې استفاده کوي په طبي ځایو کې دې ته لاسرسی ولري ادې څخه به استفاده کوي او همدارنګه هغه ځای کې چې ډېره ګڼه ګونه ده بیربار دی بازارونه دي د هغلته به د رفتآمد څخه ډډه کوي ځکه دای هم مشکوک دی او په دې صورت کې چې خپل دای خپله ځان وقایه کوي دی په دې وخت کې هم د ځان خپل ځان د کورونا د نورو خطرناک ناروغۍ څخه ژغوري او هم نور وګړي ژغوري او همدارنګه دی د کوشش کوي په کورو کې د هغه رژیم د خوړو څخه استفاده وکړي چې هغه خپل ترکیب کې په کافي اندازه ویټامین سي لري نو انشاءالله په دې صورت کې به بیا هم د مشکل حل شي او هم د نورو وګړو مشکل به حل کړی وي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. هم اړیکې ته ورسو او اوریدونکو پوښتنو ته سلامونه. وخت په خیر. جوړ په خیر. مهرباني څوک له کوم ځای نه اړیکې نیولې؟
بله سلام علیکم.
حمد مهرباني پوښتنه مو
وکړه. احترامات علیکم.
علیکم سلام. مهرباني
پښتنه به دی د لاسونو مینځلو خو تغذیه کوي د لباس سره به څنګه کړو په لباس باندې خو هم داوري کپلو باندې دغه کېږي نو دا هم باید په ورځ کې څو ځلې ومینځو او که څنګه ډاکټر صاحب
ډېره زیاته مننه. ډېره ښه پوښتنه مو مطرح کړه حامد صاحب. مهرباني ډاکټر صاحب.
د حامد نور ډېره ښه پوښتنه مطرح کړله. یعنی کورونا خو به موږ د بغیر د لاسو په خاطر خو به لاسونه پرېمینځو، لیکن زه د ورور ته داسې وایم چې د سترګو توره اکثر اوقات هغه انتانه چې د خولې او د پز لاره انتقالېږي د هغې عامل یا سبب چې وي د لاس یعنی هغه لاس انتان خولې او پز د لاره انتقالوي. نو په دغه صورت کې چې موږ همیشه ټینګار کوو چې تاسو فاصله ولرئ، چې په دغه فاصله چې ولرئ که چېرې هغه نفر تاسو مخامخ در توخیږي یا پرنجیږي نو په دغه صورت کې هغه ویروس تاسو نشي رسیدلی چې تاسو کالای باندې کینی. او د دې تر څنګ اولین لاره به انتقال شده هغه چې سبب ګرځي هغه لاس دی. یعنی که چیرې تاسو لاس پاک وساتئ، لاس به حداقل د ورځې د شل نه د ډېر ځله پورې پرېمینځئ او په حداقل د شل ثانیو پورې پاک اوبو صابون سره ادې په خطرناک ناروغۍ څخه ځان ژغورلی شئ. لیکن جامع کله چې تاسو مشکو کېږی هغه جامع کولی شي چې تبدیل کړي. خو یا هم زه تاکید کوم چې د کرونا خپله باندې د ویروس چې دی دا یو ورنۍ ویروس دی، دې وزن ډېر دی، یعنې د دېرش نه د اوه ویشت نه تر دوه دېرش کې بېپورې وزن لري. او همدارنګه د ورنۍ په ویروسونو کې د کرونا ویروس چې دی ادې یعنی هغه قطر لوی دی، د سلو نه تر سلو څلوېښت نانومتره پورې قطر لري. په دې خاطر باندې دې وزن ډېر دی، یعنې که چېرې پرنجېږي هم هغه موقعیت ته نه رسي او په ځمکه باندې لویږي. او هغه څېړنې تحقیقات چې اوس تېر روان دي تروسه پورې داسې ویل کېږي چې کېدای شي د کرونا ویروس په آزاد هوا کې د لسو نه تر دولسو ورځو پورې ژوندی پاتې شي. خو دی په مختلفو په بل خصوص په هغه ځای باندې چې مثلا اوسپنه وي هغه یې ښودلي دي، لیکن د کالیو په باره کې کومې څېړنې تحقیقات چې روان دي تروسه دا نه ده معلومه کړې. خو بیا هم لمر بهترین انتیسیپتیک دی، یعنی زموږ جامې او کالي همیشه د لمر سره مخامخ وي، یعنی کېدای شي لمر مقابل کې هم دا ویروس له منځه لاړ شي. خو زیاتره واقعات اکثریت واقعات چې رامنځته کېږي هغه د لاس طریقې نه، یعنی دا ویروس انتقالوي پوزو ته. او په همدې خاطر باندې د دبلیو ایچ او یا د نړۍ صحي سازمان د لاسو نړیواله ورځ چې په هغې باندې ډېر مصارف دی هر کله په ټوله نړۍ کې لمانځي. په دې هیله باندې چې حامد ورور د خپلې پوښتنې ځواب تنوته اخیستی وي
انشاءالله. سلامونه، وخت به خیر. مهرباني، څوک له کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
سلامونه محترم تا ډاکټر صاحب ته د افغانستان زخمي وروسته وړاندې کوم.
ډېره زیاته مننه.
مننه فرقی فضل هادي وردګ ملکشک ولسوالۍ نه په لیکه وسلو شو.
وردګ صاحب مهرباني، کولی شئ پوښتنه مو مطرح کړئ؟
مننه. نو د محترم ډاکټر صاحب نه مې پوښتنه دغه ده په ولرو پرتو سیمو کې چې نو تاسو ورونه ژوند کوو خو زیاتره مثال که په دغو مریضۍ باندې مبتلا شي هغه د دغو جامعې نه مثال نه غواړي چې لرې شي، یا مثال د جومات نه تګ یو ځای کې د نفتی نو هغه خپل ځان مثال نه کوي چې کارانتین کې دغه د فورا یو داسې او ګریپ په ورسه چې هغه کوم کسان لري په تاسو مو کې ژوند کو چې هغه داسې مثال په عملی باندې ورکو دغه کار
مننه د تاسو نه ورداکس مننه کو بله ډاکټر سپ یو بل اوریدونکو به هم را واخلو بیا به تاسو ته راشو سلامونه وخت په خیر
السلام علیکم فرخای جوړه
علیکم سلام مهرباني لمړی د رادیو غاک ټیټ کای ورو صدیق خپل ځان را او پیژنی
اختر تلاش ما د خوښ ورته
تلاش ورور مهرباني خپل پوښتنه مو مطرح کړی
خو ډاکټر صاحب نه پوښتنه آزاد لکه کوم وایروس څه کنه لکه دا چې یو نفر ونی چې لکه دا بل بیا دوباره دا مرز بیا راځي په کنه پرځي
ډیره زیاته مانه نه ده تاسو نه ډاکټر صاحب تاسو خو د وردک صاحب پوښتنه واخیسته کڅنګ
بله بله
مهرباني ډاکټر صاحب
او دوی سه د ورداکس ورداکس تم ده توصیه ده چې ورداکس تاسو کوشش وکړئ چې همدغه د آزادۍ د محترم رادیو څخه تاسو کوم مسیجونه او پیغامونه اوروي هغه ته کوشش وکړئ چې عملی برابر کړئ هغه کې مثلا خدای نه خواسته داسې مسیجونه نشته چې تاسو په زیان باندې وي بیا هم په خپل خبرو باندې تاکید کوم داسې کوم تحقیقات او څېړنې چې شوې دي وایي چې پر ریس فاکتور یعنی د خطر په اول خط کې چې واقع دي هغه ټول صحیح کار کوم کې چې په شمول د ما د ټول په اول قدم کې د خطر واقع دي
بله
د اوردکس په دوم قدم کې هغه سپینګری چې بل خصوص ته نه دی 50 خلوار وي چې دا بیا هم کټګوري کېږي خو چې کله د 50 نه سن وارد شول نو هغه د خطر د ډیر خطر سره مخامخ دي او دریم هم هغه کسان چې د دیگر مزمن ناروغۍ لري پوندور هغه قدی ناروغي شکر ناروغي لري دا په خطر په لوړه کچه باندې واقع دي مزه په دې مطمئنه ما او چې دا کفون چې مثلا په کلی باندې ته دي یا د بیروار ازهام زایو ته دي اې دې دا موسم کسان دي ته ورته وایي چې او جی صاحب او کاکا ته تاسو ژوند خطر سره مخامخ دی ته کوشش وکړه چې خپل ژوند به هم وګوري او د موږ ژوند ته هم ځور ونه رسي نو دا غو مسجون عملی کا د زیات رفتومات د غنګون ځای څخه ډډه وکړه او همدارنګه څلورم کو دریم کا څلورم قدم کې عاملا باندې هم د دې خطر سره مخامخ وي
بله
نو خدای هیله باندې چې ورته
من نه ډاکټر صاحب تلاش صاحب پوښتنه به وروسته د ښاغلي نظام جلیل د عامې روغتیا وزارت وایند موږ سره په لاین کې ده بیا به ورته ځواب ورکړئ سمه ده ډاکټر صاحب جلیل صاحب سلامونه وخت مو په خیر
سلامت باشین وخت شما هم بخیر
ډیر زیاته مننه کچری په سر کې راته په دې اړه وایاست چې آخري امر چې تاسو راخستی یاست تاسو لاست راغلي د کورونا ناروغي پاړه یا هم د چونه کسان په دې ناروغي باندې اختصاصي ودی او تاسو څونه امر لري
سم په کې روزای گذشته بود از او جمله واقعات مشکوک داسم ده نمونه مثبت داشتیم که سه واقع به ولایت هرات اضافه شد و دو واقع در ولایت زنبول واقعات جدید یعنی ولایت است که جدید این واقع را پر داده میشه یک واقع کندهار یک واقع ایران
بله جلیل صاحب به حیله ده چه لگ زیت هم هم تغییر وار کرده دیر بخنی سره بله بله سمشو میره بانی
یک واقع به غزنی و دو واقع دیگه هم کابل
بله پا کابلی که کچیری رات ویست ده چو کسان دی او ده دو پاره کچیری رات ویست آیا ده دولت کار کون که دی ده افغانستان آدی وگری دی چنگ کسان دی
خب دو واقع دو نفر از دیپلومات هست کشورهای خانه‌های مربوطشان در کابل اجرای وظیفه میکنند
بله او پده اره هم رتا اوه است چه ویلسی بیدی چه 240 نور پیخ مشکوک پیخ هم تاسو لره ایده یوازی ده کابل دی که ده نور ولایتو هم شده دی
ایتیدار باقات مشکوک هم ما از کابل داریم ولی از کابل است که معاینات از اونا هم جریان داره و منتظر نتیجهش می باشیم
بله او نند عام روغتیا وزارت وزیر صاحب هم پو البته ده هرات پو خلکو باندې غږ وکړ چې څخه چې تاسو په کورونو کې ځانونه قرنطین کړئ د تاسو وینا څه ده د هرات خلکو ته او خصوصا هغه کسان چې د باندې کار کوي او په کابل کې مو خلکو ته وینا څه ده او نور ولایتو کې
خب امروز هم وزیر صاحب آمد
بله جلیل صاحب تاسو غاک مکتسم نرازی
بله نشنوین؟
بله میربانی.
اونا باید به وضعیت خواب خلاده اعلان شد که باید اونا
بله جلیل صاحب متاسفانه د تاسو غاک سم نه راځي، تاسو اړیکه به پرې کړو بیرته به تاسو ته زنګ وکړو. ډاکټر صاحب تاسو د موږ غاک اورئ؟
بله
مهرباني کولی شئ تر هغې پورې چې موږ د عامې روغتیا وزارت ویان سره بیرته وصل کیږو کولی شئ چې د تلاش صاحب پوښتنې ته ځواب ورکړئ. وایي آیا که چیرې یو شخص به دغه ناروغۍ باندې اخته شي بیا هم کیدای شي چې روغ شي او بیا هم د دې امکان شته دی چې دویم ځل دپاره پرې اخته شي؟
بله زده چې به تلاش ورور پوښتنه مې واخیستله، لیکن هغه کسان چې په نوره نړۍ کې په د کرونا په ناروغۍ باندې اخته شوي دي نو د هغې معافیت یعنې د هغو زیات هغه انټي باډي یعنې دفاعي سیستم بیا نه دی جوړ کړی، د ټول عمر دپاره نه دی جوړ کړی، نو دبندلي هم اخته شوي دي. نو او د دې تر څنګ دا څېړنه نورې هم ادامه لري. نو تلاش وروره، یعنې زه تا ته په لنډو ټکو باندې دا ویلی شم، هغه وګړي چې یو ځل د کرونا په ناروغۍ باندې اخته شي که چیرې خپل شخصي ځلته یا وقایه یا آی پي مراد نه کړي نو کیدای شي چې دوهم ځل دپاره هم د یوخته شي، ځکه دا څېړنه ادامه لري او بعضې کسان راتلو د چین هم په همدې شکل باندې ورکړ شوی دی. مننه په دې هیله چې تلاش نور خپلې پوښتنې ځواب اخیستی وي.
بله ډاکټر صاحب، د تاسو په نظر ورور هم دغه پوښتنه درلوده، وایي علت څه دی چې په افغانستان کې دغه ناروغۍ یعنی دونه اماری تیز نه دی روان او یعنی اماری کم دی؟ د تاسو په نظر خلک روغتونونو ته مراجعه نه کوي نه ورځي، که څه ډول موضوع ده؟
اول خدا داده شد دا مثبت پوینت مونږ لرو چې ما لکه مخکې مې هر څه ذکر وکړ چې افغانستان یو د هغه جملې د هېوادو څخه دی چې ډېر تجربه لري، یعنی بل شونه د نورو ملکتونو زده کړل نو هغه یې په ځان باندې عملي کړل. او دوهم دې تر څنګ په دې باندې په نړیواله کچه باندې هم څېړنې روانې چې آیا دغه خپله باندې د کرونا ویروس
بله
کومه هوا کې ډېر انتشار کولی شي، ډېر خلک مخاف کولی شي، ډېر خلک ناروغۍ باندې اخته کولی شي.
مننه ډاکټر صاحب،
تحقیقات روان دي. مهرباني
ډېر زیاته. مننه ډاکټر صاحب د تاسو نه چې تر دې د معمول موږ سره ملتیا وکړه او د تاسو نه مننه کوو. مننه ډېر زیاته. مننه ښاغلی جلیل، تاسو د موږ غږ اورئ؟
بله میشم.
بیا هم په خیر اغلی خبرونی تا کولی سی خپلو خبرو تا ادامه ورکلی.
خب با در نظر داشت از اینکه واقعات در ولایت هرات از 15 از مرز 15 نفر گذشته و احتمال از این است که واقعات دوباره بیشتر شود، از خاطر وضعیت فوق‌العاده در هرات دوباره اعلان شد و از مردم ولایت هرات تقاضا گردید که اینا در خانه های خود باشند و همو شرایطی که قبلا اعلان شده و در برگه های معلوماتی است لطف بکنن اونمون نکات هم مد نظر داشته باشه که هر قدر ما در همو مرحله قرنطینه خانگی می نکات هم مد نظر داشته باشیم.
بله
انشاءالله همو شیوع و بیشتر از این مرض جلوگیری میشه و از همین از این که ما تنها واقعات مشکوک در کابل هم بیشتر شده، در کابل هم محدودیت فعالیت ها اعلان شد و از تمام همتران ما که بلاتر هستین اونهایی که کهن سال هستن اونا بهتر است که به خانه ببانند، چون این مرض نزد بزرگ سال ها یک مقدار با خطر سیر میکنه، خصوصا کسایی که امراض متعممه مثل فشار بلند، چربی خون و امراض سرطانی، امراض مزمن سیستم تنفسی، اینی هم که امراض همی داشتن یک موقع مساعد میگوشن که یک فاکتورهای خطر مرض به شکل وقیم نزد اینا سیر میکنه.
بله
و میشه که اینا در خانه های خود باشن و مو پیامایی که از طریق رفانه ها و از طریق وزارت سهت آمه صفات اجتماعی روز به روز مانش اضافه میکنیم، از طریق وزارت حج و اوقاف که در همکاری مساجد علما اینا امروز هم یک جلسه شورای عالی علما هم است.
بله
یک سلسله تصامیم اونا هم در مورد از این مرض اعلان میکنن که یک تشریک مصری و یک همکاری بین استرکتوری و خصوصا مردم ما و شهروندان در کل در 34 ولایت کشور در یک قسمت میشه با ما همکار باشن.
بله ده عامه روغتیا وزارت چمتواله په دې برخه کې کچری راته وایست چې چون چمتواله نیول سوی ده عامه روغتیا وزارت ده طرفه؟
خوب با آمادگی وزارت قبل از زمان با شیوع از ویروس از کشور چین آغاز شده بود، هرقدر که واقعات مثبت اضافه شد اما پلان و تدابیر وزارت صحت هم دیگه هم شدیدتر شده. در شفاخانه های اوزیدوی تا 200 بستر آمادگی هست برای واقعات و ظرفیت بستر در شفاخانه اوزیدوی هم از 500 بالا در نظر گرفته شده و در تمام شفاخانه های ولایتی بین 10 تا 20 بستر و تا 30 بستر یک وارد مشخص برای در نظر گرفته شده. وزیدی تاکید بیشتر بولیدی است که در قسمت وقایع و کنترول هزی و کار با سایر سکتور را خوش بکنند، اما رهبری دولت هم از طریق سکتورهای مختلف هدایات مشخص ریاست جمهوری محترم دادن که محدودیت است و بخش حاضری پرسنل است که از 5 ساعت کاری در نظر گرفته شده و امی فعالیت های مشابه است که
قدم بخدم همه جرار صدیق است. دیر ازیاد تمنان عدت اصنا خاقل ای جلیل چه